د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن پنځم بیر حمل د میاشتې 19 او د میلادي اپریل میاشتې 8 ده. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې
هیڅ کس فکر از یې نکنه که رئیس جمهور منتخب تر استعفا میکنه یا تن به یک مائده ننگین میفته.
د ولسمشر دغه طرحه څومره عملی ده؟ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ژوند رنګونو کې به د ننګرهار له یوه اوسېدونکي واورئ چې ولې له ښاره بېرته خپل کلي ته تللی دی.
اوبه بې پیسو دي، اوس ترکاري بې پیسو ده، کران نشته را باندې.
خو زه نوریاس نوري ستاسو کوربه. خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت په بېسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګانې ولیده. د ارمنستان صدراعظم د روسیې له ولسمشر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د نګورن قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې اذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بېسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغني علیپور قرارګانې ولیده. د 203 تن نرقلو ورو د 15 ملي واد رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د علیپور قرارګا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. دغو ځواکونو تېره ورځ د بېسود ولسوالۍ په حصه اول کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قمندان علیپور چې په شمشیر قمندان شمشیر هم مشهور دی شاوخوا درې اونۍ د مخه منلې وه چې د وسلوالو د میدان وردګ په بېسود ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره نسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون نه تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. دې پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو عملیات پیل کړل. خو دوی وایي په خپل علیپور له هغه سیمې وتلی ده. تمه ده نن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو 14 کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی به له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. درې زره افغانانو ته د هند یو خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامي پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه مؤسسې د لیسانس، ماسترۍ او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي دي. هغه د دغې مؤسسې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې یو شمېر افغانان په لوړ پوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر نورو راپورونو کې به د ښاغلي نظامي له قوله ویل شوي چې ارزونې ښیي چې دغه مؤسسه یوازې تر 12 ټولګي زده کړې ورکوي، خو افغانانو ته د لیسانس، ماسترۍ او دکترا سندونه ویشلي. دغه کمیسیون چې شاوخوا 15 میاشتې د مخه جوړ شوی د جعلي تحصیلي سندونو د قضیې په ګډون د روان کال په دریو میاشتو کې د فساد 40 دوسیې څېړلي او له دې ډلې 14 دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیه څه ډول تجهیزات دې هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاورو پرون دا هم وویل چې روسیه او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. ښاغلی لاورو په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د دی فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي ویلي، هېواد د پاکستان د ترهګرۍ ضد قوه د پیاوړي کېدو لپاره چمتو دی چې په هغه کې پاکستان ته د ځانګړو پوځي تجهیزاتو ورکړه هم شامله ده. لاوروف تر اسلام آباد د مخه هند ته هم سفر کړی و. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولي. نیکول پاشینیان پرون ماسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنګي اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستانه شوي وای، خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیرمنی د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو لپاره جګړه وشوه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب په دغه سیمه کې اوربند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شول. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سي خبري اجانس ویلي چې 340 ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. په روسیا کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل ای د کورونا وایروس ازموینه منفي ده، خو هغه هره ورځ یو کیلو ګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام داسې مهال ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د ناوالنی د عادي تیم یو غړي وادم کوبزف پرون په ټویټر ولیکل چې د هغه د تبې درجه لا هم لوړه ده. هغه ویلي الکسی ناوالنی په خپله ګرځېدلی شي، خو د ګرځېدو پر وخت درد لري او زیاتوي چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې پښې لا هم بې حسه کېږي. سپینې ماڼۍ دا راپورونه درلودونکي بللي او روسي چارواکو یې غوښتي چې د الکسی ناوالنی خوندیتوب او روغتیا ډاډمنه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 6. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی. داسې فرصت چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د ده په وینا نه و رامنځته شوی. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ولسمشر غني دغه ورځ یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساری تاریخي فرصت د 40 کلنې جګړې د ختمېدو او اصول د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل شوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړین ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
بر بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 42 کلونو کې په لومړی ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه ورسیږي.
ولسمشر غنی او ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومې معاهدې ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر از یې نکنه چې زعامت افغانستان منصب اول رئیس.
هیڅ څوک دا فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به ومنه.
ښاغلی غنی زیاته کړې چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت یې د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسېدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربان سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېیمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. ښاغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه هیواد په بهرني سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو له کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سوله چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټولې نړیوالې ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیې استانبول ښار روانه اپریل میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په استانبول کې کیدونکې غونډې ته چمتو کړې ده. د دې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقه نیټه رسما نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه د هغې بلې د امریکا لخوا وړاندې شوې طرحې بدیل دی، او په ځینو راپورونو کې دا هم ویل کېږي چې له هغې طرحې سره په ضدیت کې ده. ایا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته یو بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنا فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوای چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بخصوص امریکا د افغانستان دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل داسې چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چېرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټوله معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه شي تللی چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو فیصد باندې سره موافقه وکړي.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرحه د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم، زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسیون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسیونو د دغه طرحې حمایت کول به د نورو طرحو ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل دي چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسیونو په دولت کې مختلفو رسولي سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا فکر کوم سبا دا وي چې دولت افغانستان په سیاسیونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي، داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ کې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه یې ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندې شوې په دې وروستیو کې. د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحده طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ کې څوک په کې اشتراک کوي او اجنډا به څه شي. طالبانو ته ویل شوي دي چې شپاړسم تاریخ پورې که چېرې تاسو په دې کې اشتراک وکړي، تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کېږي. زه فکر کوم که چېرې په شپاړسم تاریخ باندې دا غونډه کېږي، هغه نن وخت ډېر کم دی دلته په کوردنه نه کی په کابل کې دلته ډیر زیات کار ته ضرورت شي ځکه نو کوم چې دا ودی کولای شي چې ډیر کنکریټ یو ډیر کوي طرح دی او واحد طرح دی وړاندې یو بل دا د سیاسيون هم یو طرف ته نه دی ځینې سیاسيون د طالبانو په لوي کوي ځینې د دولت افغانستان ځینې خپل یو په استقلال سره غواړي چې یو طرح وړاندې کړي زه فکر کوم دا به ستونزمن وي مګر بحث دې دی چې د استانبول غونډه کیږي هلته باید بحثونه پر دې باندې وشي یو صحیح دغه ته ولاړ شي مګر یو طرح امکان نه لري
د افغانستان د شخړو او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د اصول د طرح په اړه خپل نظر را سره شریکول په تیر بیا له دې پلوه چې اوسنیو شرایطو ته په پام د ولسمشر غنی دغه طرح څومره عملي بڼه لرلی شي
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
د سهار وو بجو 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو احمد شیبر دی او شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنې کې د تیرو 12 په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي بیا لیکي تیر کال ته د 8 نقطې په سترګه کتلې شو ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې خبرونه بیا لیکي لا بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې شخړې ورسره زیات شوې له اقتصادي پلوه د کورونا وباله پیله کورنۍ ناخالص تولید 15% کې کم شو د بودیجې کسر زیات شو پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې لیکي چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابر زیاتوالی شي خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صاف نه وي ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي خو ممکنه نه ده چې جګړه پکې ختم شي خبرونه بیا څرګندوي چې هغه هیوادونه چې عوایدې لږ دي شایي له 500 تر 100 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخه کړي او تر هغه جګړه پکې وي چې د سړي سر کلنۍ عوایدې 500 ډالرو ته ورسي شي چې د بریټ د افغانستان د اقتصاد در رسیدو لپاره د یو نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول اته په سلو کې اقتصادي وده وکړي وی بل خبرونه اسرائیل ټایمز تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده د افغانستان وروستی مشهور يهود اسرائیل ته درومي د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي هغه کس چې لسبان دی ویل سيزي په افغانستان کې د یوازيني يهود په توګه پیژندل شوی دی لدی ویری اسرائیل ته زي چې د امریکا پوز له افغانستانه د وټلو شمنه کړې چې لدې سره د طالبانو په چیر بنسټ پال ډلې ته په دې هیواد کې زمينه برابرې شي زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویل دي چې د اسرائیل تلویزیونه به یې ګوري چې پوښي په افغانستان کې څه پیښی شي سمنتوف دا خبر هم کړی ده چې د پدې بریالي شو چې د کابل لکنیسی د يهودانو د سمريو په څیر دفاع وکړي اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان يهود ده او دوی لونی له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي خو سمنتوف په تیرو څو لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکي د هرات په شهر کې زیږیدلی په هغه شهر کې چې څو لسیزې مخکې د سلګونو یهودانو استوګن ځای و دی بیا کابل ته ولېشتید خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د یهودانو د کنیسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د یهودانو د ژوند یو دوره پای ته ورسی شي د یهودی پوهانو په باور لږ تر لږه 2000 کلونو راهیسې یهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی زابلان سمنتوف تیر اونۍ ازادي راډیو ته وویل که طالبان را وګرځي دوی به موږ په څپېړو پسې واخلي
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شاوخوا 3000 افغانان ته د هندي او خصوصي تحصیلي مؤسسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي هغه ویل دغه ماسی د لسانس ماستری او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي او د همدغو سندونو په اساس یو شمیر افغانان هم په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. ښاغلی قیومي دغه راز د لسلو زیاتو لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر هم ورکړ. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپور کې واورو.
د افغانستان له فساد سره د مبارزې کمیسیون اعلان کړ چې د یو سلو وویش لوړ رتبه دولتي چارواکو تنخواګانې له دې امله ځنډول شوي چې د شتمنیو په ثبت کې ابهام موجود و. د دغه کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د چهارشنبې په ورځ د خپلې ادارې د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبري ناستې ته وویل دغو لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغو ابهاماتو د سپیناوي لپاره څرګندونې وکړي. ښاغلی نظامی زیاته کړه چې د درې نورو لوړ رتبه کارکوونکو دوسیې د لا ارزونې په هدف هم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي.
دغې ادارې د شتمنو 5200 فورمې ثبت کړي چې د 315 شپېته ابتدایي ارزونه سوې او د 615 هغوی ارزونه د بشپړېدو په حال کې ده. د درې نورو چارواکو دوسیې د مبهمو معلوماتو د ثبتولو له امله لوی څارنوالۍ ته استول سوي دي. په ټوله کې د یو سل اووش چارواکو امتیازونه او تنخواګانې ځنډول سوي او په ارزونه یې کار روان دي.
ښاغلی نظامی د دغو چارواکو نومونه یاد نه کړل خو خبرداری ورکړ چې هر چارواکی چې په هیواد کې دننه یا بهر د خپلو شتمنیو د ثبت لپاره حاضر نشي او یا خپلې غیر قانوني شتمنۍ د دولت حساب ته ونړوي دغه کمیسیون به په خپل ټول توان هڅه وکړي چې محکمې ته وسپاري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
کومی قضیه چې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون لخوا دی ته رسیدلی د تعقیب څیړونو او ارزونې لاندې دي. د ځینو پاړه تصمیم نیول سوی او د ځینو د ارزولو کار روان دی. معلومات به له پای ته رسیدو سره له خلکو سره شریک سي.
د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون چارواکي وایي د کابل د نړیوال هوایی ډګر لارې د غیر قانوني پیسو زرو قیمت لرونکو اسنادو لیګل هم په دغه کمیسیون کې تر ارزونې لاندې دي. دغه کمیسیون په دریو لومړیو میاشتو کې د اداري فساد په تړاو وسلویخت شکایتونه ثبت کړي دي. یاد کمیسیون وایي که ومومي چې په کوم وزارت یا اداره کې فساد شوی نه یوازې دا چې د فساد عوامل به وڅېړي بلکې د دغه بنسټونو مسؤلین به هم ځواب ویلو ته اړ کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمیزه او نړیواله موضوع هم د افغانستان له موضوع سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسېدلی، روسیه او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هېواد له لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو وروسته د پاکستاني چارواکو او دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کړي دي. روسیا او پاکستان دواړه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور جزئیات پرې به ظاهر پرپټ کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د عمران خان له دفتره په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال شغلی لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. چې عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته وه. رویټرز خبري اژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري څو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لاره وموندل سي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وښوده.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرېدو دي. داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبري کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستاني رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړو هیوادونو د نورو ګډو پوځي تدقیقاتو په ترسره کېدو هم موافقه وکړه. وروسته لغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندي کېدو کې د فعال رول لوبېدلو لپاره رامخته سوی. که څه هم امریکا وایي چې له لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرکی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره هم په راولپنډي ښار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتي همکاریو په ګډون پر دوه اړخیزو علایقو بحث وکړ. دا خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او دغه راز پاکستاني رسنیو کړې ده. د روسیې او پاکستان چارواکو دغه راز په خپلو کې د اقتصادي اړیکو، د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې او هم د ګازو د وینلیکې د پروژې پرمختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان چارواکي وایي میدان وردګ ولایت په 212 کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغنی علی پور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قول اردو د 15 لواء د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د علی پور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې. تمدنن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د 14 کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل 3000 افغانان ته د هندي و خصوصي تحصیلي محصلې خوا جعلي سندونه ورکړل شوي او یو شمیر افغانان هم د همدغو سندونو پر مټ په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف د هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. دغه راز په دې سفر کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت خرابېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د په لسګونو هغو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه وکړه چې تیر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم محمد نیم دی. ما تا د میاشت شپږ زره روپۍ معاش راکې، یو نیم سل روپۍ هفتگی راکې راته.
خو بیا دا د کورنۍ مشکلات تل کی
مونږ نګرار کې اوسېدلو. بیا چې زه دلته راغلم نو کور مې دلته راغی. بعد دغې نه دا سه کال چې و اقتصادي وضع خراب وله، کور مې نیول او په کراته زره روپۍ کراوله، نو هغه وسه نه برابرېدله. بیرته مې خپل کلي ته کوچ وکړ. لاړم ما خپل کلي کې اوبه بې پیسو دي، اوس ترکاری بې پیسو ده، کران نشته را باندې، ځکه ازمال ته گزاره کېږي. دلته چې و د کور کرا را باندې و، د برق بل را باندې و، د اوبو مصرف را باندې و، چې پالک راوش کې هم دستی ور سره یو دوه گیم پخې کنو دوه کته برابرۍ. نو شاوخوا کورونو والا سره مالداران دی، هغوی نه یو کاسته مستیم راوړي، نو یې دریم کته ور سره برابر شو. او دلته خو چې دی ما درته ویل چې هر څه په بیه باندې.
بیا خپله له مشکلاتو سره نه یم، مثلا جامې دې څوک درته مینځي، څرخه موسیږي دلته.
زه چې زما میاشت کې ورکور ته ځم نو ځان سره کالي راوړم، درې جوړه سلو جوړه کالي دې سره راوړم چې چرک وردارې. نو دا راوړم نو بیا یو هفته کې شي یا اتو ورځې کې شي، الا نه ورځې کې، نه ورځې کې یو جوړ کالي بدلو. بیا چې دا کالي خیرن شي ځلو جوړه کالی برته میاش کې شي زم کوړه، نو هغه جامع هغه عمل تر ته کور کې میزي برته چې بیا د هفتې پورز یا یک شمې پورز برته راځم، نو تیار راته پېږدي کی خیزه په ذکرې به راځم
د مسافرت په ځوان کې د کوم کارونه زده کړم مثلا د کول کالی منځل او تو کول څه
عسکري مې کړې ده نو عسکري تاسو په خپل پته ده چې عسکري و کې عسکري کې هر کار یادي هم تو کول شي هم د کول شي هم کالی منځل شي هر څه کول شي زما بچي مکتب رخصت شو زبر درې میاشتې کابل ته راتللم یو لسکلن بم زبر کابل ته راتلم کار ته دیړې مې کوله ترونه سره درې میاشتې درې نیمه میاشتې وزدل ته وسیدلم نو هغه جامې به مې خپل ځان ته منځلې او دې خو بچي هغه وخت کې عمر مې کم و نو دې براته بل چا که اوس په دې کم خپ پویګم ماشاءالله او کالی منځل او دا خو راته څه مشکل نشته ده نو
یعنی خدای چې یو نفر کناری نه وي که مېرمنې هر کار ته مخته راځي زای کی
چې مسافرې راغله مسافرې کې خو اوس دې کول راځي کالی منځل راځي او تو کول راځي حتی کوټه جارو کول پکې راځي نو دا به دې باندې باید سړی ونه کړي او نه په دې باندې دغه وکړي شرم وګڼي چې والا دا د ښځو کار دی باید د ښځې مخکې وسي هر کار باید هم نارینه یاد کړي هم هغه یاد
ډېر زیاته مننه
خوشحاله اوسې هم چنان تاسو
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه نوې پیل شوې د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو پورې دوام لري زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو په څو شېبو کې زما همکار فرشته نگاه بل خبری مجله وړاندې کوي فرشته جان سلوت راغلی ښه راغلاست